صاحب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې جګړه د روان کال لپاره پر دواړو خواو سربیره ګڼ ملکان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بېځایه شوې دي د جګړې او د نامې له کبله په بیلابیلو ولایتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دینی علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان ته جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا د فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنگ شده پرنده تم ضرر دی. د توپونو او د شدید در مخدای باندې با تاثیر کړي باندې وړي.
او د امریکا او روسیې ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه وورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکې د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم د یوې ورځ نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان محمد اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې د ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یو څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړ شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ انارکلی هنریار نور فعالانو او سیاستوالو د اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېخت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرونې له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تیره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره د نامعلوم کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوی دغه میرمن په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیایي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي و چې له عملی په نږدې 9,500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9,000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي و. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې درې د دوو ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا او بال کبله یو نیم کال له مسابقو لري پاته وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې د راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یو دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وای هلمندي چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقه پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا سرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکی خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تیرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي وویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران مخکښ مذاکره کوونکی عباس رقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په وکاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالانه او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللی دي. دغه حکومت پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمه وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه ښه مخته ځي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې اروپای کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to
save کدا لړۍ دغه سروانوي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده د اونۍ تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوز ورکول شي، او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورشي، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي، د خبرونې په دویم نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست یې واربیاله وسلوالو طالبانو د اوربند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لار د مذاکرې او د سولې له لارې د مذاکرو میز ته حاضر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال له شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 12,000 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې شوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کشیږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول شوي دي. د وسلوالو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2020 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې د بشری حقوقو ولس فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون پکې نختنه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي رادیو ته وویل
هدفی وژنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون پاینې حل کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. جګړو پر انسانانو سربیره پر مرغانو هم اغیز کړی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغه تا د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه هر شي ته زرار دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوي دي.
په د جنګو کې په دغو کې بچه ورک شوی ده، خصوصا په دوه کال کې بچه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونو کې داسټ کې پورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس بچه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت ته د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنیږي.
ژوند ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلای وکړ. دغه وزارت ویلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یو ویډیویي کانفرانس کې دا فتوا ورکړې ده او د افغانستان روانه جګړه یې ناروا بللې. طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لوري روانه جګړه ناروا او بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه سې شنبه ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایداره او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دلی هاز نه سوک چه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وی قرارم به لسان و تصدیق قلب کی مال غاوینه ده ذات البینی جنگ ده او ده جنگ درسته نه ده بار بار علماء ولی ده من ده دو طرف نه ده غختنه لرو چی آتش بس رو که دائمی
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پایترسیدو لپاره ده. د دې ډلې وینز بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستي فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شو او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. خاغلی مجاهد وایي ورکل شوی فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستي کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکی کسان دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه د سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندن کې پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د نسکورې شوې هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی راپور دا راپور 15 پانی لري او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړی ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوز هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوز یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلی هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله وشتل شوی چې د ایران ساختو لری کنټرولې ده کوم چې حرارت او سیګنال هم څارلی شي. د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندون کې پلاوی غړي مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل د راکټ د روسي کانګرس توغندي ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شوبه نشته چې دا راکټ ATGM نه انټي ټایګ ګایډډ میزایل چې د ایران د خوانه ورکړل شوی وو، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی وو او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د غوې طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني د خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندونکو پلاوي بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیې پر لاخې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې د الوتکه په کوم ډول وسلې وشتل شوی او ول د ملي اردو نوري الوتکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو او توغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی پر راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د 2 اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو 2 اتیا مل وسله شپږ هموی ټانکونه اتر رینجر او نور توکي لزان سره وړي خو لدی وسلوالو بیا لس دوله بیلابیل موټر شپږ رینجر او 2 هموی ټانکونه بیرته نیول شوې. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدي مسؤل علیپور بالاله او د غیر مسؤل وسلوالو په وسلې کېدو او د افغان ځواکونو پولیسو کې د جذبې دوه غوښتنه کړې. تیر راپور کې همدار ډول د بیسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوی او ترخوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو د محاکمې غوښتنه شوې.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري
اوس برا شو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او لیکنه خبرې کړي. اسمت ساروان ته بغوښ شو
د استرالیا لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنول ویډیو سو رسپانو او رسنیو لیکنی خبري کړې دي. د بریتانیا ګارډین رسپانې بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د فارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پیښی دي. استرالیا د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لکبل به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانې بند کړي. د استرالیا صدر اعظم اسکات موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وتلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین رسپانوي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په اساسه توپ د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د رسپانې په باور طالبان عموما هغه کسان په نخ کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرونسه شنبه فرانس پرېس خبري آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او zarar به ورونه رسوي. نعیم د غراز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندې وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونه د ویلې کني سرلیک داسې دی لا افغانستان د امریکایي پوزانو وتل د منځنۍ اسیا لپاره څه معنی لري. تر دې سرلیک لاندې ولولو لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ممکن ندي امنیتي ګواښونه وزېږي خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. لکه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي د منځنۍ اسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوه چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم د موضوع ته اشاره کړی او لیکلی دی چې دا مسأله په سیمه کې د جوړې اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا حق انډول ته بل قوه خطر پیښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامست کړی وو او دا به بهرنوی اولو پاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپل جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملین د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایدن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. دا وخت تل رسیدو وروسته ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایدن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه‌شنبه دوړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې محل ورکړ چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهمو مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکې ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب سوي وي چې ورپسې مسکو له واشنگتن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اول ور لپاره په اپریل میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی وو. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشرۍ دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونه ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکې ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایدن ادارې دغه راز د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلي بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دغه درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول یې باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیتیوټ وای له پراخواز مشتونو وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اټل سو میاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې پنهخه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړنې سرچېړونکي سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبا اخته شي وی خوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغیز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس ته خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړل شوي دي. له دې کبله استرالیایي څېړونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي چیرونکو مشر سودار غای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یو قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي چیرونکو وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کورونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ماښام له وو بیا د سهار تر وو بجو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا راډیو درته خبرونه لري. له دې سره ورو ورو د دغه خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د سهار اته نیمه بجې شوې. په مکړی د خبرونو لنډیسته جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. ولسمشر پرون له هندوانو سره په کتنه کې اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د داسې یوې ورځې په نومولو کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره لادراکه شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویانا تولا خوګیاڼی وایي چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم خپلو کې مسابقه ولري. د ایران دولت ویان وایي هیلمن دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقه ته سره ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او انټرنیټ کاروئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. دغه خبرونه هلته په تفصیل لوستلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. ګڼ شمیر مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ولسمشر غنی پرون د سکانو او هندوانو له استازو سره په ار کې د لیدو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د افغان هندوانو او سکانو په نوم د یو ملي فرهنګي ورځ ونوموي. په دې غونډه کې له هند راستنې شوې یو شمیر کورنۍ هم وې. په دې وروستیو کې د هندوانو او سکانو 40 کورنۍ له هند بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دا چې ولسمشر له دغو کورنیو سره نورې تجمنې کړي، صفی الله ستانکزی په همدې اړه په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو له استازي انارکلی هنریار سره مرکه کړي.
مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوي دي، هغوی سره شفقت وکړو، ځینې مرستې هم په تېرو ورځو کې وشوې. د ولسمشر د هدایت په اساس نقدي مرستې هم دوی سره وشوې. او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي. چو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق وکړي، سیرنیو کې تاسو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیر وختو کې تیر شوی دا متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په تل یو سند موجود نه ده. بیا ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي او دغه مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اکلو، خاصتا چې د هندوانو او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند دې په هټ لپاره افغانستان کې ولرو.
او بل دې د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځي په اړه راتوي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مون وکړو خو د ولسمشر لخوا ډېر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتري تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ولمانځو. دا ډېر مرسته کوي د دې په خاطر چې زموږ ځینې هیوادوال زموږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولی شي چې دیو ډېر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولی شي چې ډېر یعنی ښه تاثیر ولري او زموږ ټول خلک زموږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه سناتور صاحب. اداره ته وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15مه یو خونړی برید د کابل په ګوردواری باندې وشو، لک تر لګه 15 کسان هلته ټول ملکان وژل شول او ځینې نور هم ټاپیان شو. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان د سکان او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دغو کډوالو له ډلې ځینې راغلي دي، هلته په هندوستان کې مشکلات ورته و او سم مراقبه ترې نه ده شوې. بیرته دوی افغانستان ته راغلي دي، آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی بیرته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیښې شاید وو چې مستقیم ټارګټ شو، کنه په افغانستان کې په درې سلویخ کال جګړو کې خاصتاً شل کاله کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړې دي، خو دا هغه دوه حادثې وو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو. په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیښه وشوه، هغه پیښه وه چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتاً سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل، یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي کوو. کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو، هغه کسان چې خپل کورونه کې وو. خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي، یعنی تقریبا د 100 ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده، کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو، یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی، یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي. خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري، خاصتاً هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه، او بیا ځي هند ته اول تم د مهاجرت ژوند. د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري، او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي؟ سناتور صاحب، څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو، او دین ډیر نور هم پراته کې دي، یعنی راځي پراتلون کې و نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شاهدان هم اوسو چې ایوا ترستون کې. خو د امنیت په اړه
کله چې
کله چې هغه پیخه په ګوردواره کې وو شو، هغه نمست کې هم امنیتی تدابیر وو، خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بی غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې ستل افغانۍ عاید نه لري اوسېږي. داسې حادثه وشي خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته د وزارت داخله په چوکاټ کې خاص تشکیل ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګوردواره امنیت تامین شي، او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دغه تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین بلکې اور کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسیږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو استاذ انارکلی هنریار وا چې له دوی سره د ولسمشر د پرونی یوجمنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سیمکه په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو او دغه راز په خبرونو نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګ وهئ. شمیرې دي 0000 بل شمیره ده 0000 یو شپېته. له همدې سره دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. اونیس پروګرام ور رسیدلی دی. ستاسو خپل پروګرام دی آزادی او اوریدونکي چې په ترڅ کې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه دي او په دې پروګرامونو کې هڅه کیږي چې ستاسو سیمه ییزو ستونزو ته د حل لارې هم پیدا شي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاري تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي، نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی پا قیمتونو کی دا حد زیادہ بے انصافی ور سرکی گی. یوتی خوانا بے کفایت دوائی دا خپل تب قیمتونو باندے حساب ہوئی. زکر داکتر سر خوصوک جنجال نشی کولے نو باید دولت دا مظلوم او بیچارہ و لس پا خاطر یو دا سی تر حجول کری چھے دوائی ہن با کفایتا او ہن ریوتونا کنٹرول کری او دا مظلوم و لس چکم دے دی غم و خولل شی چھے زید دا خواران چې کوم د نور د هر خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته پدې غریب پدې پدې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو یو پن جوړي هر ډاکټر ورکوي د خپل ته ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. دنه قبله مشارک عبدالله فونتن یو محصل یم. مشر والی جب ایک سمجھ دیر ہر کلے کو چدا دکانو مخ چدا خپل دی سودا ویج دی چدا ایست کی پدې خاطر چې په شار کې ګڼه ګڼه ډېره سره ده ورته بل ورځې نفوس ډېریږي او شپېته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټره ډېر به سیم سره وخت کړي دي او موږ لار باندې بېخي ډېره سره ده. موږ ان شاء الله چې دا هیله کوو چې دا عامه تاسیسات چې سر کړل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي دا هم څه کې او دوکانو د مخ ته اشاره هم څه کې. مننه. السلام علیکم.
درامات او هلی وړاندې کوم ازما اوسنه دغه د دې راډیو څخه څنګه پیغام تر مسؤلین اوره سیوی دا چې یمن ولایت نتیر او دوه یاد کړای چې د جګړې دغه د دې دلې دی نو ګر خصوص یمن ولایت کې مسترات تقریبا